دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات دغه شیبه روان دي. دغه انتخاباتو په اړه وروستي معلومات درسره شریکوو. نن شنبه ده، د لړم یا اقره 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې له کبله د یوه پولیس په ګډون 6 تنه وژل شوي، 13 تنه ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزیر جیمس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي، خو د دغه ولایت د 13 اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال ولی حاجی غلالی دستګیری ازادي راډیو ته وایي چې دوی د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډه دي.
اریستی بهاتو یت شمشونه چې په نور ولایت کې رامه بنت سپل او د بعض مرکز محلو یا مرکزو انتخابات به درسته وزن ده. دوی مشتي تمنه نه کوي چې موږ یتنو او تشویشنه لرو او کامل پرامه ده ګیرو.
د تالی د شپږوشتمې نېټې له امنیتي پیښو وروسته چې له امله امنیې قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل سول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. له ټاکلي جدول سره سم په کار و چې د رای ورکولو ټول مرکزونه نن د سهار پر 8 بجو پرانستل سي. د دې انتخاباتو له لارې به 12 تنه له کندهاره ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي، چې د رای ورکولو یو سلو درې اویا مرکزونه ورته جوړ شوي دي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون 6 تنه وژل. د میدان وردګ د ولیوان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره شوې ده او 13 تنه پکې ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه کړی دی او 13 کسان ټپیان لرو. هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نو ماشومان او سپین ګیري پکې نشته، سر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفو وسلوالو تصفیه کړې، د رغاوي کارونه پیل شوي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو ته په خبرو کې هغو پروژو ته اشاره وکړه چې تازه یې کار پیل شوی دی.
کانال ترکمن هست، قیام و کنم هست،
د وی د ترکمن کانال د قیام او کنم د صفه ځنګل دی، اورتوبلاقي شونځای دی، پلسګونو نورې وړې اقتصادي پروژې دي چې کار یې روان دی. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو لنه امن ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د امام صاحب په ګډون په ځینو سیمو کې امنیت ښه شوی دی. زموږ خلاص زده راډیو ری. د امریکا دفاع وزیر جیمس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسی کېدای. ماتیس د اکتوبر 18 نن د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسی نیولی. د خبرې داسې مال شوي چې ټاکل شوی نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 9 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حلال پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل شودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلیل دی. ماتس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 5 جرمونو تورن بلل سوی دی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی پر دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړو او د ولسمشر ټرمپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږته لږه 12 چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي راډیو ته ورسیست. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي چې یو اونۍ ځنډول سوي و. د سیاسي مسایلو یو تحلیلګر تمه لري چې په کندهار کې به ګڼ کسان په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي.
دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښځه ووځي او هلته رایې ورکړي او په خپله رایو باندې رحمتونکي ځواب آیستهته او د پاکستان ګوډاګیانو ته ورکړي.
په غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنۍ او پیښو ملکیانو ته مرګ جبله اړولې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر په منځني ختیځ کې د امریکا د شکیلتیا په اړه څرګندونې کړې دي. اونیس پروګرام د زهرو کاروان د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شي. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلورو بجو به دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته به پرانیستل سوي دي. د رای ورکولو مرکزونه په پام کې ده د مازیګر تر څلورو بجو پورې پرانیستل سي او ټاکل سي و چې د سهار پر 2 بجو پیل سي ویل سي چې په ځینو ځایونو کې دغه مرکزونه په ځان پرانیستل سوي دي. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 12 کسان به ولسی جرګې ته لار پیدا کوي. له غزنی او کندهار پرته په نورو 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر شنبه وسول. په کندهار کې دغه انتخابات وروسته له هغه یوه اونۍ وځنډول سول چې د کندهار امنیت قمندان د ملي امنیت رئیس په یوه حمله کې وژل سول او والی ټپي سو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، تر دې شی به څنګه روان دي انتخابات؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. بلې، په کندهار کې د رای ورکولو بهیر روان دی خو خلک د ګڼو ستونزو شکایت کوي. لومړی، لکه تاسو یادونه وکړه، ډېر مرکزونه پر خپل وخت نه دي پرانیستل شوي او دغه راز اوس هم تر دا مهاله چې ما د کندهار ښار د څلورو مرکزونو څخه لیدنه کړې ده، په ډېرو مرکزونو کې یو شمېر محلونه د بایومیټریک د ماشینونو د خرابوالي او د ماشینونو د نه موجودیت په خاطر تړلې دي. مثلا د کندهار په عینو مینه کې د ستیا مجانی مکتب چې د دغه مشارګوټي د میرمنو لپاره یوازنۍ د رای ورکولو مرکز دی، په دغه مرکز کې لا هم د رای ورکولو بهیر نه پیل شوی ځکه چې تر لس بجو پورې لا هم د دغه مرکز مامورین د بایومیټریک سیستم په استعمال باندې نه پوهېدل. د دې ترڅنګ په ملالۍ لیسه کې چې د ښځو دوه محلونه و، یو محل د بایومیټریک د ماشینونو د نشتوالي له خاطره تړلی وو او د یو محل کې ګڼې میرمنې په لین کې ولاړې وې او د رای ورکولو انتظار یې کوي. دغه راز په عینو نمبر 2 لیسه کې هم ګڼ شمېر ستونزې ته په خاص ډول د نارینه وو په یو محل کې د بایومیټریک ماشینونه کار نه کوي. تقریبا د ولسوالۍ څخه هم ورته شکایتونه راغلي دي. په خاص ډول کوچانو د سپین بولدک او ارغنداب څخه شکایت کړي چې هلته د کوچانو رای پاڼې نه دي رسېدلې او په ځینو ولسوالیو کې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې د رای اچولو او د نورو کاندیدانو د نظرونو د نه پرېښودو خبرونه هم ترلاسه شوي دي.
رښتینی صاحب، که په لنډو راته ووایي چې امنیتي تدابیر څنګه دي نن په کندهار کې او په نږدې ولسوالیو کې؟
د پرون ورځې راهیسې په کندهار کې پر هر ډول وسایطو تګ راتګ د بندیز لګول شوی و. البته دا به تر نن مازدیګره دوام کوي. د تیر شپې تر نن سهار پورې یوازې څو مینونه کشف شوي وو چې وروسته د پولیس لخوا چاودنه وکول شوې. نور کوم امنیتي پیښه نه لرو.
ډېره مننه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال و چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو په اړه معلومات راکول. همدا چې به په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د حق پرست په خبرونه تر شاغ لست کپایل دی و چې لکه څنګه چې تاسو د خبریال په راپور کې اوریدل چې کایتونه کېږي چې په کندهار کې ګڼ مرکزونه لا هم تر دې شپې پرانستل شوي نه دي. تاسو علت څه ګڼئ؟
ډېره مننه تاسو ته او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دیک شک نشته کله چې یو دونه غټه ملي پروسه او په خاص ډول په کندهار کې تطبیقېږي حتماً ستونزې او مشکلات به موجود وي، خو خوشبخته نه باید ووایي چې تر ډېره بریده پورې د کندهار ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې و او د سهار څخه پر اووه بجې مرکزونه پرانستل شول. خو په ځینو مرکزونو کې لکه اشاره چې ورته وسوله ځینې مرکزونه په تاخیر او یا ناوخته خلاصول چې دا هغو لاملونه هم موږ د ولایتي رئیس څخه او د ځایي مرکزونو د مدیر د مرکز او رئیس د محکم مرکز څخه وغوښتل. په دې اصله باندې موږ د نږدې څخه ولاړو مرکزونو مو وکتل د شر او د تماملا د سوق او ادارې په برخه کې ټولو مرکزونو د مدیرانو او رئیسانو سره په تماس کې او په ولسوالیو کې هر هغه ځای چې ستونزه رامنځته کېږي که هغه د بایومټریک په برخه کې، که هغه د رای ورکوونکو د لیست په برخه کې، او که هغه د یو محلي چارواکي د مداخلې په برخه کې، او که په نورو برخو کې عاجل اقدام کوو حتی
نو اقپرست صاحب اقدام کله کوي ځکه چې د انتخاباتو یوازې یو څو ساعته پاتې دي.
دا اوس اولا موږ ستونزې حلوو. د مثال په ډول مرکزونو کې چې بایومټریک تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه احتیاطي بایومټریک ایجاد شو او که احتیاطي بایومټریک کم کار نه کوي ټیمونه پسې تللي دي نور بایومټریک ورته انتقالوي. یعنی موږ نه غواړو چې خلک د رای د ورکړې څخه بې برخې شي. حتماً موږ رسیدګي ورته کوو. عملا دا اوس ټیمونه هم کار کوي په مختلفو مرکزونو کې د تخنیکي برخه کې.
بله حق برات صاحب،
چې په وخت خلاص شوي نه دي هغه مرکزونه چې په وخت خلاص شوي نه دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به په دې اړه باندې فیصله وکړي چې که چیرې ډېر خلک پاتې وه زموږ امید دا دی چې راشي وخت ورته ورکړي.
بلې اکبر صاحب، د کندهار د ولسو ولسوالیو له جملې څخه ویل شوي دي چې په نیش او معروف کې دغه ټاکنې نه کېږي. د دغو سیمو د اوسېدونکو لپاره تاسو کوم بدیله لاره سنجولې ده؟
څه متاسفانه موږ هم په دې ډېر خواشینه یو چې ډېرې مهمې او غټې ولسوالۍ په کندهار کې هلته سبتنام نه دی شوی د امنیتي چیلنجونو پر اساس باندې. خو زه فکر کوم چې یو تعداد کسان چې موږ معلومات لرو هغه راغلي دي په ښار او نورو ولسوالۍ کې دوی نمونه ثبت کړي او هلته نن عملا خپل رای استعمالوي. یعنی که خپل د ادرس څخه دوی خپل د ولسوالۍ د ادرس خپل استازی ونه لري مګر د نورو ولسوالۍ د ادرسونو څخه به دوی اتمن په خپل استازی ولري او هغه کس به رای ورکړي چې هغه د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې موږ هم اندېښنه لرو او موږ بخښنه د دغه دوو ولسوالۍ د معزز ولس څخه غواړو چې د امنیتي چالشونو پر اساس باندې او هغه دښمن چې هلته څومره حاکمیت درلودی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی چې هلته سفتنام وکړي او هلته ټاکنې ترسره کړي. البته دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون قصور او مسؤلیت او همدارنګه زه فکر کوم پړه به یوازې پر دې کمیسیون نه وي ځکه هلته تعمین د امنیت نه و په دغه دوو ولسوالۍ کې. کله چې امنیت هلته خوندي نه وي زموږ د کارمندانو او د وګړو نو زموږ ټیمونه او زموږ کارمندان هلته نه شي کولای چې ټاکنې ترسره کړي.
ډېره مننه. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست و چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د روان بهیر او هلته د موجوده ستونزو په اړه راسره خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د غشيبه د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر څلور بجو پورې به دوام کوي. د دغو انتخاباتو په بهیر کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. ویل سوي چې ګڼ مرکزونه لا هم پرانیستل سوي نه دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومټریک ماشینونه کار نه ورکوي او په ځینو سیمو کې کوچیانو ته رای پاڼې نه دي رسیدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید او ازادي راډیو ته ویل چې په کندهار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره ټول پلانونه سنجول سوي.
دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې تر سره کړو هماغه رول لوبوي. هم هوایي ګزمې لري هم ځمکني ګزمې لري. زموږ د ډېر درانه ولس قندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
بلخوا په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې هغه کسان چې نسی کولی نن رای ورکړي شاید د مازیګر تر څلورو وروسته هم خلکو ته د رایو ورکولو زمینه برابره سي.
بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د څلورو بجو نه دموږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي تر څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو.
د چارو ځینی تحلیلګران وایي د کندهار په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د دشمن پر مخ یوه درنه څپېړه ده. د دوی له ډلې کبیر رنجبر رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
دا خو واقعاً قهرمانی ده. د کندهار د خلکو زه په دې یقین لرم چې هغوی دوه درې وارې هلې ځلې به خپلې ډېری کې پال دی چې دوی یو ډېر قوي مشر هلته په شهادت ورسېده. هغه عبدالرازق خدای ومخي هغه خو هلته اوسې منل شوی شخصیت و رهبر و د کندهار د خلکو او کندهار خلک له هغه نه ډېر هغه دي سپاسګزاره دي. نو ابال لږه چې هغه نشته دوی دغه تشه په خپل رایو ډکوي او دا ډېر لوی همت لري دوی. او یقین لرمه چې دغه شعور په کندهارانو کې شته چې دوی ټول نه روښځه ووځي او هلته رایې ورکړي او په خپل رایو باندې رحمتول کې جواب آیسته او د پاکستان ګډاګیانو ته ورکړي چې دوی همیشه په دغه سي ملي وخت او زمان کې چې ملي حادثې دي دا رقم اعمال سرته رسیږي چې هغه فقط او فقط دښمنان د افغانستان په خوشحالیږي.
په داسې حال کې چې خلک راوتلي رایه ورکوي د انتخابات خپلواک کمیسیون همدارنګه حکومت ته څه کول پکار دي چې لپاره چې دوی رایه وساتل سي پاک رایه وساتل سي او شفاف انتخابات ترسره کړي. دلته د کمیسیون مسؤلیت څه ده؟
زمونږ په نورو ولایاتو کې مخصوصا کابل کې خورا ناپاکې وي د رای ورکونې او ډېره غلطي پکې وشوله تخلفات پکې وشول چې خپله کمیسیون هم پرې اقرار کوي د شکایت کمیسیون هم پرې اقرار کوي. او موږ عملا په دې کې وارد یاستو خصوصا په شمېرنې د ارامو کې خورا لویې غلطۍ سوي دي. له دغه دې خدای کندهاریان وساتي که نه د هغوی غم بیا ډېرېږي. په کمیسیون غږ کوم چې هلته دغه خپل دغه اشتباهات باید رفع کړي. کندهار کې باید دوی سر لوړي شي تر هغه چې تر یو حده دا تلافي کې ډېر زیات غلطي په هغه کې کېږي شمېرنو د اراو کې کېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر کبیر رنجبر وو. واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیستل کېدو سره به هغه هیواد ته له افغانستانه د جلغوزیو صادرات هم پیل شي. دغه وزارت وایي مسافر خوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هوایي دهلیز په پرانیستل کېدو سره به د چین ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د افغانستان جلغوزي صادر شي. د خبره د جلغوزیو د صادراتو د دغه بهیر په پیلېدو سره به د افغانستان جلغوزي د افغانستان په نوم په مستقیم ډول چین ته صادر شي. تر دې سیال کې چې له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه د پاکستان په نوم چین ته صادرېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت معلومات له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا دروي زرتنه جلغوزي تولیدېږي. افغانستان له دې وړاندې له قزاقستان، هندوستان او ازبکستان سره هوایي دهلیزونه پرانستي او ټاکل شوی چې ډېر ژر د چین له شنګهای، بیجنګ او ګوانزو سره هم د هوایي دهلیز له لارې وصل شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي د تېر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د انارو تولیدات زیات شوي دي. دغه ولایت کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندهار ولایت کې انار د کیفیت او کمیت دواړو له پلوه ډېر ښه ول او تر دې مهاله لا له کندهار نه سباندې شپږ وشترتن انار پاکستان، متحده عرب امارات، ایران او هندستان ته صادر شوی دی. نن موږ خبره تکل شوی چې روان کال په دغه ولایت کې له باغونو نه 150,000 میټریک ټن انار راټول او بهر ته صادر شي. د ښاغلي سیدی د معلوماتو مخې تیر کال په کندهار ولایت کې د انارو د ونو حاصلات 115,000 میټریک ټن وو او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1160 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. په دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شادرسرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځای نسی نیولی. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. ان سم ماتیس ولی په منځني ختیځ کې د روسیې د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځواب ویلی او د څرګندونو نور جزئیات څرګندوي؟
وروسته لاغې چې روسیې په سوریه په کړکیچ کې مداخله وکړه، د غلطي ځواکونه واستول او د عربي هیوادونو د وختونو خلاف پوځي حضور پیدا کړ په سوریه کې او د بشار الاسد رژیم دفاع وکړه. د منځني ختیځ تقریبا ډیر عرب هیوادونه اندېښنه لري د روسیې د حضور په اړه، چې ښایي روسیا له سوریه پرته په نور منځني ختیځ کې هم دغسې مداخله وکړي. خو د امریکا چارواکي پرله پسې په دې برخه کې ډاډ ورکوي او د ماتیس دا څرګندونې هم د همدغه ډاډ یوه برخه ده. جیمز ماتیس د بحرین په پایتخت مانامه کې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل چې په سیمه کې د روسیې حضور د منځني ختیځ لپاره د امریکا د اوږدې مودې پایدار او شفاف تعهد ځای نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. دوی ټول هڅه کوي چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو سیاسي هواره عمومي. د امریکا دفاع وزیر د منما کلنۍ امنیتي غونډې ته په وینا کې دا وویل چې مسکو فرصت طلبي او دا چې د خپلو خلکو په ضد د اسد په جرمونو سترګې پټوي د دې ثبوت دی چې روسیا په منځني ختیځ کې ضروري اخلاقي اصولو ته صادقانه تعهد نه لري.
بل ایران صاحب ماتیس د ایران ان صاحب ماتیس د ایران په اړه او په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست په اړه هم څرګندونې کړې، که دغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ایران ملاتړ سوریه له رژیم څخه د دې سبب شوی دی چې د بشار الاسد رژیم دوام وکړي او بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د ویل د ایران د رژیم ملاتړ او همدارنګه د روسیې هغه هڅې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه یې پرله پسې ویټو کړي د بشار الاسد د واک د اوږدېدو سبب شوي دي. ماتیس په خپلو څرګندونو کې عربي هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د پیښې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات ګواښولی شي. د زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په همدې خاطر د دا ډول پیښو د عاملانو پر ضد جدي اقدامات وکړي. 59 کلن سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره کار کوه، دی په استانبول کې د اکتوبر په 2 د سعودي کونسلګرۍ ته یعنی د له هیواد کونسلګری ته نووت او بیرته ژوندې راونووت. وروسته معلومه شوه چې د هلته وژل شوی دی. سعودي چارواکي وایي چې دا خپل سری اقدام و او موږ په دې تړاو باندې 13 کسان نیولي.
ډېره مننه له انس څخه. مو وردل چې د امریکا دفاع وزیر عربي مشرانو ته ویلي چې په سوریه کې د مسکو له مداخلې وروسته روسیا په منځني ختیځ کې د امریکا ځای نسی نیولی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په میدان وردګ کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې په دغه ولایت د پولیسو د موټرو د ترمیم مرکز مخې ته د سراچه ډوله موټر په واسطه سوی چې پر مهال 15 کسان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي بریدګر غوښتل چې د ترمیم یاد مرکز ته داخل شي، خو په کرول کې د ساتونکو لخوا تر برید لاندې راغلی او چاودنه یې وکړه.
د مرکز د اوردو کور د مخزمن خان د پولیسو د وګړي په کارول مخه تا د یو انکاري یا د نوې بریدګر
د دغه ولایت روغتیایي مسؤلین بیا وایي په یاد برید کې 30 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، 6 کسان یې وژل سوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سالم ازرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د برید له ځایه ولایتي روغتون ته وړل سوي. نوموړي وایي په وژل سوو کسانو کې 1 پولیس او 15 ملکیان شامل دي او ټپیان ټول ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم په کښې شامل دي.
یو دېرش کسان ټپیان لرو، هغې کې ټپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نو ماشومان او سپین ګیري په کښې نشته، سریا ځوانان دي.
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي چې د یادو برید پر مهال یې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوب لاړولې.
بلخوا د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 14 15 ملکیان وژلي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
پرون جمعه مازدیګر مهال د غزنی د مقر ولسوالۍ مرکز ته په 4 کیلومتر څیرمه د سړک غاړې مای 14 15 ملکیان وژلي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکي د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو کورولا ډوله موټر له مقر ښار څخه په 4 کیلومتره واټن د ناوې پر سړک د ګډا خیلو په هستي کلي کې پر ماین ختلی چې په پیښه کې 2 مېرمنې او 3 نارینه وژل سوي دي چې د ډیلي د سیمې اوسېدونکي وو.
څلور بجې شاوخوا د غزني په مقر ولسوالۍ کې د مانډ چاودنه کې 15 ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې په موټر کې سواره وو او په لاره تېرېدو بس اشتباه په مانډ ختلې ده، 15 شهیدان شوي.
دولتي چارواکي هم مني چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی وو چې ملکیان پر برابر سوي او 15 واړه یې وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت د پنجوړې ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی چې د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رایې ده یو درې ورځې سي. دلته چې موږ ټاپه کولې ده زموږ مکتبو کښې، لا په 4 ورځې باندې موږ ټاپه کړلې. نو په یوه ورځ اګزه خلک نه شي کولی چې خپل خوش نومان ته راغلي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګل خبرې کوم د خوست ولایت نه. روجانه زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلاند ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي. ما ورپورې ور چارواکي د مته ما غږ اورېدل چې ورته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ دا کوچیان چې په کندهار کښې پراته یو، په کوڅو په خرابو مځکو کښې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې دشتینې مځکې دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، لا ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پر راوګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن خار بچیان دي. نو سې څخه به ډېره درناوي هیله ده چې د کوچیانو هرزو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې دي. اوس به حمید مومند راته ووایي چې ورځپاڼو څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د ملا برادر د خوشي کولو او د ډیورنډ کرښې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور روسیو څرګندونو ته پورته شوو غبرګونونو په اړه لیکنې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلی دی چې کابل د ملا برادر له نیول کېدو وروسته په تیرو 8 کلونو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره سوسوورې د هغه د خوشي کولو غوښتنه وکړه، خو پاکستان پرې غوږ ونه ګروه. ورځپاڼې لیکي چې اوس مهال ملا برادر داسې مهال خوشي کېږي چې د قندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق ترور شوی او له بل لورې د افغان حکومت یوه اداره هم د ملا برادر د خوشي کولو په اړه خبره نه ده. خو ویسا ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه د طالبانو غبرګون راغستی او لیکلی دی چې د ده د خلاصون په سر هیڅ راز معامله نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي غبرګون هم راغستی دی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزي د ملا برادر د خوشي کولو هرکلی وکړ او وویل چې د نوموړي خلاصون به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د ملا برادر خوشي کېدل د سولې پر بهیر کوم اغېز نشي پرې باسلی، او دا ځکه چې په تېرو 8 کلونو کې چې دی په زندان کې وو د طالبانو په مشر مشرتابه کې ژور بدلونونه راغلي دي. د ډیورند کرخې د رسمیت په اړه د امریکا د یو سناتور د څرګندونو په وړاندې پورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو په خپلو لیکنو کې راخیستې دي. دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې د امریکا یو سناتور د دې څرګندونو په غبرګون کې چې امریکا د له افغانستان سره خپلې مرستې د ډیورند کرخې په رسمیت پیژندلو پورې وتړي، د ځینو کتونکو په حواله لیکلې ده چې د دې کرخې په اړه پرېکړه د کرخې دواړو لورو ته د پرتو ولسونو حق دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سناتور ویلي دی چې د ډیورند کرخه د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د یوې ستونزې په توګه پاتې ده او تر هغو چې دا مسله حل نشي ستونزې به موجودې وي. ورځپاڼه وړاندې د دې مسلې په اړه د افغان حکومت په خاموشۍ انتقاد کړی او لیکلی دی چې دغه خاموشي د دې سبب شو چې بهرانیان هم په هغې کې ښکیل شي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو دا ډول څرګندونې او په ډیورند کرخه د پاکستان له لورې د اغزن سیم غځولو په وړاندې د افغان حکومت خاموشي د پوښتنې وړ ده او ښایي د یوې معاملې برخه وي. هیواد دولت ورځپاڼې که څه هم د ډیورند کرخې په اړه د امریکایي سناتور په څرګندونو څه نه دي خپره کړي، خو په یو مطلب کې له امریکا غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راولي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د آزادي رادیو خبرونه د آزادي رادیو پر وپاڼه هم اوریدلی سي، آزادي رادیو ډاٹ کام. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو ترغه مخ کې پر بازاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زړاندې کوي.
د کندهار په ولایت کې د رای ورکولو ځینې محلونه لا هم تړلې دي، خو د دغه ولایت اتلسو اداري واحدونو په ډله کې له معروف او نیش ولسوالیو پرته په نورو کې د ولسي جرګې انتخابات روان دي. د کندهار مرستیال ولی حاجی آغا لالی دستګیری د دې انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي. د دې انتخاباتو له لارې به یوولس تنه له کندهار ولسي جرګې ته لار پیدا کړي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل او یو ډیر تنه ټپیان کړل. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د پولیس یو مرکز سره سوي ده. وسوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د کندهار په خوګیرنو ولسوالۍ کې څلور وسوال طالبان وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو زیرمه له منځه وړل شوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیرنو ولسوالیو په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ځینې سیمې له دولت مخالفه وسلوالو تصفیه کړې، د رغونې کارونه پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسی کېدای. ماتیس د اکتوبر پر 8مه د بحرین په پلازمینه مانما کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روشانه ژمنې ځای نسی نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوی نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 2 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزر سایوګ هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولې دي په 5 جرمونو تورن بلل شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشې موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرام نشئی مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشئی مواد نیول شوی چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت له لارې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 45 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرام چرس او تر 1500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوی ول. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لسګونه قاچاقکوونکي هم نیولې دي. د بدخشان ولایت پولیسو لسګونه لیټره الکولي مشروبات نیولې دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې دي. د بلخ ولایت د هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په 10 ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له 10 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي لکه هیروین، چرس، تریاک، امفیتامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو غوښتل 12 کیلوګرامه هیروین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 18 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا 4 ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دي.
دا بریدونه ډیر مؤثر ول.
په محصلینو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشال سره مرکه لرو.
کچیر د زنجیر په واچي د فامیل سره وقته پیږي کدا ته د یوم شي د په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وای چې 40 کاله کیږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشدار شنه لري.
د څه بادانو د ما او د څه مغزه مې وای چې وو به ویل وای کی لا سوال په مکتب کې څو به د سوال نه ما به جواب ما وتا کړل کړه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سړی ول د سوال خدای په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بالا اختک.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاري وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وای د دوی لومړنی چړنی خي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایی بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دی هوایی بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلی احمدي زیاته کړه
ای بسیار زیاد موثر بوده در شروع سال 2018
دا بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشئی موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري، ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټور ول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 145 کارخانې او د تریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 340 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان وخته او د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې سوي او یا هم هلته تریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشئی توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاني ده، هغه په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاس تر نکو چې د هوایی بریدونو له امله د نشئی موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشئی ګولوی حال درکو. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشئی ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشئی ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښيي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې اتیا ډیر شوی او ځوانان د نورو نشئی موادو تر څنګ په نشئی ګولۍ باندې هم معتاد شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشئی ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پانتون ډیر محصلین خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډیره مطالعه وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوه مواد مقدس دي، مصنوعي مواد مقدس دي، هغه استعمالوي. اکثر نئی زبانان مخدره مواد طرف تا زیاد میلان لري په دې شپو کې لري لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، آن چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، محصل روانشناسی.
زما نوم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسۍ د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریماډول ګولۍ خوري. آن دا چې له نږدې دوستانو څخه مې اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشې ګولۍ خوري، یو دلیل یې دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولي او بل دا چې دا ګولۍ اسان پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، تابلیت
کا. زما نوم فتح الله آین دی. په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خوړل ډیر سوي دي. کله چې محصلین په تیره بیا هغه ځوانان چې سګریټس کوي سره راټول سي، نو په دې ګولیو ډیر اسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولۍ یې خوړلي او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړل.
خو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخته کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اورېدونکو، اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنیو ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېری نه غواړي د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع به وشيږي، د تداوی د لګ عمل کیږي. دریم مرحله کې چې بيخي په مزګه ولېږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي، چې هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا احساساتي برخورد سره کوي، تړي څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وقده پیدا کیږي او وقده باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کوي. چې د اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي د آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانې تدویر وړي، اول د بستر نوم ورته وانخ، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې چې دا تداوي ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې دا ذهنن آماده شي تداوی لپاره، د میتودونه لري خپل. مریض په درېم مرحله کې صرف څه د موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپله علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي. نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي نگانه دا لري. دغه اور مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده ډیر ښه ده.
استاسو دغه کورنوی ته هغه څوک چې وي په کورنۍ کې معتادین لري هغه څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخی بل اخر چې خپل مریض دی ته قانی کسی روختون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي.
معتادین او مریضی کې یو اصطلاح د انکار کله چې د فامیل ورته وي ته مواد څخه انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی د زه خو یو بروسوخ فامیل یم زه په اجتماع کې نوم لرم، که چېرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي نو دا به څنګه کېږي، فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې یو وخت راځي خپله اشکارېږي دغه مشکل نو هغه وخت د لاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عجل دغه خپل مشکل فامیل سره شریک کړي. فامیل د زما داسې توصیه ده کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي نو اول مرحله کې دغه مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم، عجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي، د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبولی کی چې ته د مریضی ته نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد کی، کچیر دا زنجیر په واچي دا د فامیل سره وقده پیږي یا په کور کې بندي کی یا مواد په قطه کی دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکی کده ته د ویم شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
که موتاد په زور روختون ته یوړل سي څنګه کې دا شي موتاد ته قناعت ورکړل سي علاج ته خپل غاړه کیږي؟
روانی دینگان خصوصا در شیشه مریضان یعنی در مواد چه دفتن پیقته که در سوسیدل تارد یا در افکار در خودکشی و سری زن جو بلی یا بلسوک جو بلی کن در آمده نی در تدوی نتیجه نورکی و هم در وی چه زده چه وقت لنبیا و هم نو دا بسترول دیدین یو میتود لري اساس روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچي وتړي چې بیرونوزي بیا هېڅ کړي ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي هغه میتودونه ورسره راهنمایي کوي. مثلا یو ورځ دو ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بستروي، روانشناسان د ورسره کار کوي ذهن تغییری ورته چې دا بیا مواد مخدر استفاده ونه کړي ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی ده، که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیلي ورسره نه وي هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي تداوی نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي د حمایت د فامیلي ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیلي راځي مثلا پختونه کې زما پختونه وي څوک نه کړي در حال چې فامیل لري فامیلي نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي نو فامیل پختونه نه کوي ورنه مواد به تر کوي د رواني نگاره نور مشکلات ورته پیښي چې بیا باعث نه دي کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې ان اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یولسم سم په امتحانو کې وو چې کور ته راغلم امتحانونه چې کلام نه ټیکونه ډکدل ما چې اوزاد کور ولیدل یولسم کتابونه مې خطا کړل ما ویل دې خلکو سره لوچه کې ته ونه وځي دا خلک به قرار نه پریږدي. ته خو پوسټا سو پوسټا کې خو خامہ خاطر پوسټا سی مرکز دی 400 تاریا کول تاریا کو پوډر هم تقریبا دغه د اتل اسکاله ول اسکاله کې چې بری عمل کې باندې اول خو له ما نه اعتبار اخیستای چې په کور ته باندې اعتبار ونه کې نو بل خو بیا غره بیخي کین او په دغه ول اتل اسکاله عمل کې مېلمانه امتلای زه خور کړم مېلمانه تل مخور یو خور یو ورو زنه ته مال په کور کې خپل لوچکان لري خو ته کې نه سم جکته وای باندې مې ټلیفون له چارج اخلي وای چې الته خرڅي زه کته په کور کې واستن رو کتم وای وډه وای د پلان کې زه راغلم مو ته دا اگر که په ما کې صدا کار نه وي ولې دغه د شینوم باد نه نو دا جن ما ته د څه فکر وکړ چې اسې د بوسو جون د خو د څه بادان نو د ما د څه مغز مې وای چې و به ویل ولې کې لا سوال په مکتب کې څو به د سوال نه ما به جواب ما وتا کې ال کړای و وسته یو خبر راته شل پیری مو کې د سپکرو کله کې دیوال ته چلاګي یو په دوه درې خبرو کې ډیر مغز تنګيږي فزیکی قوت مې صفر تر سوالای ما به تقریبا 10 ساعت 12 ساعت مارتول و
خپل په لار باندې نه سم تلای. یعنی انسان ډیر اجر راکوي دونه اجر راکوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګیلاس چای به یې ورته ګوري به دغه وخت درکه نه ابتدا پیاله خولې ته کی خو پرزه پرزه د انسان اخته وو بکی یما د انډیوالانو ګیره چې وینه قسم په خدای ته قسم خو ته دایما امزور دی پندو کار را باندې غرد ته بیخي ونه مانی ضرور یا به مې پانتون یا به مې پاکولته یا کنه یا دورسم خو به مې خلاص کړم د ظالمانو د کور راشم دغه مطلب نه د مکتب نه وایم نه درنه پاتې ته ماته له کور نه دی ورځ ته لور 100 روپۍ زنی نیم 100 روپۍ را کولې د موټر کرام را کول اخ او راځه په کور کې وه ځکه چې چاره نه درته خو دې لای ماشل یې وشکاله سول نیمه دی امان د دریم بستر پورې پلاتا فکر کو چې پری به دی خو دې دریم نه خطا سول دې دی باندې پوسې دا په دې بالا باندې کا کړ چې پروردګر پر هم نه کینې شي خلاص یې دی کو دې منګه معاملې ته بدلوه یما خزا وای خپل کور کار به پری خود کوي به نه سره غلطه به پنده کورونه پاکون ما ورته لیکه در سره ژوند دي تیریږي خو ما سم په وختو باندې پوکا وای خو نه دي کیږي نه میکیږي در سره بس تلاله کور ته غلطه دي مونږ په خور باندې سخت ظلم را وخت مو خور به لکړه جر او بس جر او جنجال به په خله کې تیزاب را چولی مونږ ته به لته بوت لدا په تیزاب باندې وژلې و
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چي ستار کور ته راځي خو له څېرې ډیر غمجن ښکاری. میرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پښتنه ځنې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه م کوه په لویه بلا اخته سو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سر مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ستار السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شي کرې چې زما کو بوي؟
ما ول غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک چې پیسې په جوال کې کور ته یوسې.
تا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي. زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه داسې زړه نا زړه دې کړم. خیر دې مشوره به پی وکم.
مشورې ته هیڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برمه ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکرم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خان.
وعلیکم السلام
کرم خان. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلم. زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خان اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دي چې کله به ګرانېږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا دومره سخت شرط نه ده شرط دا ده چې بل فصل به هم تاریا کری بس تر هغه به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی
خو سمه ده خدای مې په خیر لدی پور اخلاص کی
اوس جر ورشه تاریک راوړه چې زه بل ځای کار لرم
سمه ده زه به تاریک درته راوړم
اوس سره یا ول داس ور خطا یا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چه ویل
خپل پور یې غوخت
نو تا څورته ویل
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بلا اخته
کړه ولې خدای دې خیر کړي څنګه دې ځان په بلا اخته کړي
تاریاک در یادوم که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړې شولو خدای دې کرم خان خوار کړي په دام کې یې بند کړم تو ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله وردکه کړم
زموږ خو څه په وسه نه دي خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو
ستارخانه خدای دې خوار کړه ما له تاریاکو څه غوښتل په بلا دې اخته کړم بلا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.